په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو رایه دا پروګرام تر شپږ نیمو بجو دوام کوي چې په تخنیکی چارو کې را سره ملګری دی عبید الله عبید. په دې نیم ساعته پښتو خبری خبرونه کې مهم راپور درلی چې یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی دی. په دغه کال کې د یوناما په خبره 1000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر سیاسي کتونکي د ولسمشر د فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود وروستۍ څرګندونې د نوموړي او حکومت ترمنځ درامنځته شوې ستونزې زیږنده بولي. نور راپورونه هم لرو خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو او کلونو په پرتله خونړی و. په میدان وردګ کې 13 وسلوال وژل شوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د سوریې په باب د ډیپلوماتیکو هڅو پر زیاتولو موافقه وکړه. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې په 2015 میلادي کال کې ملکی تلفات د تیرو او کلونو په پرتله زیات و. یوناما په راپور کې چې نن خبر کړی راغلی چې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 1000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي نیکولایس هایسم دغه راپور د خبرېدو پر مهال وویل چې د 2015 میلادي کال ملکی تلفات د 2014 میلادي کال په پرتله 4% زیات و.
په دغه ریپورت کې له تر ټولو مهمې موندنې دا دي چې په 2015 کال کې 1002 ملکی افغانانو ته تلفات اوښتې دي چې دا د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي.
د یوناما په راپور کې راغلي چې د وژل شویو او ټپیانو 25% ماشومان او 10% ښځې جوړوي. په راپور کې وسلوال طالبان د 2% تلفاتو مسؤول بلل شوي دي. جمهوري ریاست د دې راپور تر خپرېدو وروسته په یوه اعلامیه کې د یوناما له څارونکو ډلې غوښتنه وکړه د طالبانو او نورو تروریستي ډلو لخوا هغو هدفي وژنو ته هم پام وکړي چې په ځنګړي ډول په جنوب او جنوب ختیځ کې قومي مشران او ملکیان په نښه کوي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې د یوناما دغه راپور د تبلیغاتو هڅه بللې ده. په میدان وردګ ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله 13 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. دغه عملیات په نرخ ولسوالۍ کې روان دي. د میدان وردګ د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې والي حیات الله حیات له امنیتي مسؤلانو سره یو ځای د عملیاتو د څارنې لپاره نرخ ولسوالۍ ته سفر وکړ. اعلامیه وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د طوفان یو په نوم تصفیوي عملیات روان دي چې په نتیجه کې تر اوسه 13 وسلوال د هغوی له قمندانانو سره یو ځای وژل شوي او یو اندازه وسله د افغان قواو لاسته ورغلې ده. په وژل شوي د طالبانو نومول سوی ولسوال حبیب الله هم شامل دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه عملیاتو په مرسته 28 کلی د دولت ضد وسلوالو له موجودیته پاک شول. د شوزو چارو وزارت وایي په پام کې لري له شوزو سره د تاوتریخوالي د څېړنې په هدف یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړي. د شوزو چارو وزیر دلبر نظری نن په یو غونډه کې له نورو حکومتي چارواکو وغوښتل چې له شوزو سره پر کړیو ژمنو باید بشپړ عمل وکړي. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې له ټولو والیانو غوښتي چې د پخواني شوروي اتحاد قواو د وتلو 28مه کلیزه چې د دلوي له 28مې سره برابر ده په شاندارو غونډو او مراسمو سره ولمنځي. د دغه ادارې له خوانند په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا کار به د جهاد د هغو کسانو روح ته درناوی وي چې د هیواد ازادي لپاره یې ځانونه قربان کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه امریکایي سیال باراک اوباما د ګډو ډیپلوماټیکو هڅو پر تیزولو موافقه وکړه. دا په اصل کې د چې سورې مخکې د منشن پامنتی کانفرنس کې د سوری د شخړې د حل پر لارو چارو سلا وسوه. د کرملین د اعلامیې له مخې دوړ مشرانو نن په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. اعلامیې زیاتوي چې پوتین له اوباما سره په خبرو کې د نړیوال تروریزم پر خلاف د یوې نړیوالې متحده جبهې د جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ. راپورونه وایي پوتین ویلي چې په بریا سره د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د امریکا او روسیې د پوځي چارواکو ترمنځ نږدې اړیکو ته اړتیا لیدل کیږي. د امریکا یو سناتور جان مکین نن پر هغې موافقې سخت انتقاد وکړ چې په سوریه کې د شخړو د درولو لپاره سوې ده. شغل مکین دا موافقه د روسیې د پوځي یرغل ته د ډیپلوماسۍ خدمت وباله. د منشن امنیتي کانفرنس په وروستۍ ورځ دا څرګندونې وکړې.
Let's be clear about what this agreement.
راځي هغه سروشانو کړی چې د دې توافق پر اساس تر سره کیږي. دغه توافق د ویبلې اونۍ لپاره پر حلب د حملو ادامې ته اجازه ورکوي. د اپوزیشن له ډلو غوړي چې شخړې باندې کړي خو روسي ته اجازه ورکوي چې په تروریستانو بمباریو ته ادامه ورکړي حتی که تمرکز یې پر ملکیانو هم وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمی پورز د منشن په امنیتي کانفرنس کې د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې له ډیپلوماټانو سره پر دې موافقه سلا وکړه. د لیوا د خپلواک مرکز دی یوې نظر پوښتنې له مخې په 15 کې څلور روسان په دې باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې خپره سوې وایي 21% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د څو کلونو لپاره دوام کوي. 23% نور بیا په دې باور دي چې دغه بحران به لږ تر لږه دوه کاله روان وي. په نظر پوښتنه کې پوښتل سوي 23 کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلې دي. او په یونان کې چارواکي وایي چې 3 کسان یې ترکیې ته د وسلو او مهماتو د قاچاق په تور نیولې دي. د یونان پولیسو نن وویل چې دغه 3 نیول سوي کسان د عراق کردان دي چې د برېټانیا تابعیت هم لري. په نیول سوو کې یو تن 9 کلن دی چې 4 توپنچې او تر 200,000 زیاتې مرمۍ ورسره وي. دوه نور 22 کلن او 28 کلن دي چې 18 وسلې او څه باندې 20,000 مرمۍ ورسره نیول سوي دي. د پولیسو یو چارواکي وویل داسې شواهد نشته چې وشي نیول سوي کسان دي له داعش ډلې سره اړیکې ولري.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کوی پاڼه کې هم کتلی شئ. ملګرو ملتونو 2015 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال د دې لپاره بللی چې پکې 11,000 افغانان ملکیان تمرګ ژوبله اوښتې ده.
11,002 Afghans, civilians, non-combatants, have died or were injured in 2015.
ولسمشرګي داری پلاوی او یو شمیر سیاسي کتونکي د ولسمشر د فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود ورستي څرګندونې د نوموړي او حکومت ترمنځ درامسته شوې ستونزې زیږنده بولی.
او مشکل شخصی پیدا کرده، صلاحیت هایی را که میخواه داشته باشه حتما براش ندارن. مردم سر احمد ضیا خان هیچ باور ندارن، کدام موثریتی نداره.
د کابل بانک لیو پوروړي خلیل الله فیروزی سره د هوشمند ښارګوټي د تړون څرنګوالي معلومولو ته ټاکل شوی پلاوی خپلې څېړنې له خبریالانو سره شریکې کړي دي.
بر اثر بررسی هیئت تشخیص و تثبیت شد که با احکام قوانین لاحقه کشور مطابقت ندارد.
نور راپورونه هم لرو تر پایه موږ سره پاتې شئ. یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی دی. یونما وایي په 2015 کال کې ملکی مرګ ژوبله د 2014 کال په پرتله 4% زیاته شوې او په کلنی راپور کې د دوی راټول شوي ارقام وحشتناک دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د جګړې لښکېلو ډلو څخه په جدي توګه وغوښتل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د یونما نوی راپور ښیي چې په 2015 کال کې شاوخوا 11,000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما په جګړو کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې په اړه خپل مفصل راپور د یکشنبې په ورځ خپور کړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې په 2015 کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې ارقام وحشتناک دي.
موږ هر کال چې خپل راپورونه نشروو د ملکي وګړو د مخ پر زیاتېدونکي مرګ ژوبلې په اړه یادونه کوو، خو په حقیقت کې کوم ارقام چې په دغه ګزارش کې راټول شوي چې هغه د شاوخوا 11,000 کسانو مرګ ژوبله ده وحشتناک دي.
د ملګرو ملتونو د ترتیب شوي راپور پر اساس په 2015 کال کې 3,545 ملکي وګړي وژل شوي، 2,450 ټپیان شوي، چې په دغه شمېر کې 6,855 تنو ته د طالبانو او 1,845 هغو ته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مرګ ژوبله اوښتې ده. د یونما په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې لوی عامل د طالبانو په ګډون نورې وسلوالې مخالفې ډلې او بیا امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. د دغه راپور له مخې پر طالبانو د 12% او پر افغان امنیتي ځواکونو د 10% مرګ ژوبلې پړه اچول شوې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په افغان جګړه کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې په میدانونو کې ملکي مرګ ژوبلې ته جدي پام وکړي. ښاغلی هایسم وایي که په 2014 کال کې جګړې شدت هم واخلي، خو که ښکېلې خواوې د مرګ ژوبلې د مخنیوي اراده ولري، دغه کار د امکان وړ دی.
موږ دا درک کوو چې په جګړې کې ښکېلې خواوې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې ګډ نظر او هوکړه لري، خو موږ اوس دا غواړو چې شکیل غاړې له رسمي لامې وراخوا اقدام وکړي او په خپلو جګړیزو تکتیکونو کې تغییر راولي او د ملکي تلفاتو مخنیوي وکړي. او زه هیله لرم چې کله موږ د 2018 کال د ملکي تلفاتو ریپورټ وړاندې کړو، باید د ملکي تلفاتو په اندازه کې کموالی راسي.
که څه هم یوناما وایي هڅه یې کړې چې په دغه راپور کې راټول شوي ارقام او معلومات تر خپلې وسې کره او دقیق کړي، خو افغان حکومت بیا د یوناما دغه راپور نیمګړی بللی دی. لوی ژای ریاست رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې د ډاکټر عبدالله له قوله دا ویل شوي چې یوناما په ډیرو مواردو کې هغه ملکي مرګ ژوبلې ته اشاره نه ده کړې چې د طالبانو لخوا اوښتې ده. په دغه خبر پاڼه کې هم دا رازیدا شوي چې په ملکي مرګ ژوبلې کې د طالبانو د ملامتۍ د اندازې کموالی کولی شي د غورانکارو ګروپونو ته له عدالته د تیښتې زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د ترتیب شوي راپور پر اساس ملکي وګړو ته تر ډیره د ځمکنیو جګړو او پیچلو ځانمرګو بریدونو له کبله زیان اوښتی دی. په راپور کې دا هم راغلی چې د 2014 کال په پرتله په 15 کال کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلو په اندازه کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی.
د حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 کال د افغانانو لپاره د دې په خاطر خونړی کال بللی دی چې 11,000 افغان ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده، او د دغې مرګ ژوبلې 2.5% د وسلوالو مخالفینو بیا تر ډیره زیاته طالبانو ته راجع شوې ده. خو طالبانو په یوې اعلامیه کې چې څو شیبې مخکې رسنیو ته رسیدلی دا راپور یو تبلیغاتي هڅه بللې ده او ویلي دي چې د دوی دغه وړاندې شوي د مرګ ژوبلې رقمونه یا شمیرې حقیقت نه لري او یوازې یوه تبلیغاتي هڅه وه.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم همدا شیبه په ژوندې بڼه اوریدل شي. اوس به هم راشو دویم راپور ته. د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر سیاسي کتونکو د ولسمشر د فوقالعاده استازي وروستۍ سرګندونې د نوموړي او حکومت ترمنځ درامیسته شوې ستونزې زیږنده بولي. احمد ضیا مسعود په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په دخار کې د مقاومت شورا جوړه شوې او په بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم باید ورته شوراګانې جوړ شي. خو د ولسی جرګې منشي او یو شمېر سیاسي کتونکو بیا په هر عنوان د وسلوالو ګروپونو جوړول ناسم عمل بولي او وایي دا به د افغانستان خلکو ته سرخوږی جوړ کړي. تفصیل د ناجي صاحبۍ په رپورټ کې.
د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود وروستیو سرګندونو په دولتي ادارو او سیاسي کړیو کې بیلابیل عکس العملونه راپارولی دي. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي مسعود دا سرګندونې له حکومت سره د نوموړي ستونزې په ګوته کوي او د خلکو ستونزې نشي هوارولی.
هغه شخصي ستونزې پیدا کړې دي. کوم صلاحیتونه چې غواړي ولري حتمان قانون یا هم چارواکي نه دي ورکړي، نو ځکه دا ډول سرګندونې کړي دي خلک په احمد ضیا خان هیڅ باور نه لري.
احمد ضیا مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په خاص توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کړی. ښاغلي مسعود د شنبه په ورځ د بدخشان په مرکز فیض آباد کې وویل چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره دی په ټولو ولایتونو کې د مقاومت شوراګانې جوړې شي. خو د سیاسي چارو کارپوه شاه محمود میاخیل وویل چې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو له لورې دا ډول ضد او نقیصې خبرې د خلکو پر روحي منفي اغېز
دغه پخپله د خلکو په منځ کې یو نوی بې اعتمادي رامنځته کړی ده، ځکه چې ضد النقیض خبرې کوي او دا په حقیقت کې د حکومتي چارواکو یا د ولس اعتماد په نظام باندې راټیټوي.
له بلې خوا یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې احمد ضیا مسعود له ملي وحدت حکومت سره د یو شمېر اختلافاتو له امله دا ډول سرګندونې درلودې او خپله استعفا یې هم ولسمشر ته سپارلې، خو ولسمشر تر اوسه نه ده منلې. خو د ولسمشر د فوق العاده استازي د دفتر ویان رحمت الله بیژنپور د ملي وحدت حکومت او احمد ضیا مسعود ترمنځ د اختلاف
خبره
ردوي. د ښاغلي مسعود هڅې د خلکو بسیج پاړه د ولسمشر د فوق العاده استازي په توګه سلور میاشتې وړاندې له ولسمشر سره مشوره کړې وه. هغه کسان چې دا ډول غیر مسؤلانه سرګندونې کوي دوی خپل شخصي اعراض بیانوي،
خو تر اوسه جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم ویلي چې له وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره په ننګرهار کې د خلکو په ملاتړ سلاخي سیاو اقدام کوي، خو افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد هر ډول اقدام باید د افغان امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وي، او د ښاغلي قدیر کسان هم د افغان امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شوي دي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د مبارزې په پلمه مسله کېدل به خلکو ته ستونزې جوړې کړي او د دې کار مدیریت به ستونزمن وي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د کابل بانک لیو پوروړی خلیل الله فروزی سره د هوشمند خرګوټی د تړون د څرنګوالي معلومولو ته ټاکل شوی پلاوی خپلې څېړنې له خبریالانو سره شریکې کړې دي. په دې څېړنو کې راغلي چې د خلیل الله فروزی سره د هوشمند خرګوټی تړون د قانون په اړه د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاحکار د معلوماتي خلا له امله لاسلیک شوی و. جمهوري ریاست او د ولسمشر پخواني حقوقي سلاحکار بیا وایي وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فروزی سره د هوشمند خارګوټي د تړون اصلي کولو د موضوع سپیناوي ته ټاکل شوی پلاوی د دغه موضوع ډیره ملامتي د ولسمشر پر پخوانی حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي واچوله. د پلاوی د یک شمې پورې خپل څېړنې له خبريالانو سره شریک کړي او ویل چې له ښاغلي محمدي پراته خار جوړونې وزارت، د کابل بانک د تصفیه مدیریت او یو شمېر نورو ادارو هم د دغه موضوع په اړه غیر قانوني کارونه کړي دي. له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر او د یادې موضوع د تحقیقاتي پلاوی یو غړي سید حسین فخری په دې اړه وویل:
هدایاتي که جانب مشاورت حقوقي
دا وایي د دغه موضوع په اړه چې کومې لارښوونې د ولسمشر د حقوقي مشاورات لخوا خار جوړونې او مالی وزارتونو لوی څارنوالۍ د کابل بانک د تصفیه مدیریت او د ملي امنیت او عمومي ریاست ته صادر شوي له قانون سره اړخ نه لګوي. زموږ پلاوی هم ثابته کړه چې له نافذه قوانینو سره د لارښوونې مطابقت نه لري. د څېړنیز پلاوی وویل چې د خپل راپور پر مهال له اړوندو ادارو سره خبرې کړي او د خپلو موندنو راپور یې جمهوری ریاست ته هم سپارلی دی. د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فروزی سره د هوشمند خارګوټي تړون د روان لمریز کال په لړم میاشت کې لاسلیک شو چې وروسته بیا ولسمشر دغه تړون لغوه او د خپل حقوقي سلاکار دنده یې وځنډوله. هڅه مو وکړه چې د تحقیقاتي پلاوی د څېړنو په اړه د جمهوری ریاست د پخوانی حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي نظر هم راوخلو، خو نوموړي وویل چې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. د ولسمشر پخوانی حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دې وړاندې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې ویلي و چې له خلیل الله فروزی سره د خارګوټي د جوړولو تړون که ښه او یا بد خود په یوازې سر نه دی کړی. جمهوری ریاست هم تر اوسه نه دی ویلي چې د موضوع ته د ټاکل شوي پلاوی د څېړنیز راپور په اړه به څه اقدام وکړي. خلیل الله فروزی له کابل بانک څخه د 133 میلیونه ډالرو اختلاس په تور په لاس کالبان محکوم دی او په موقت ډول زندان ته در خلاصېدو له خلکو سره ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي. له فروزی سره د تړون لاسلیک کولو په غونډه کې د اصلاحات او ښه حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود او د خارج جوړونې وزیر هم موجود وو، خو هغوی له دې وړاندې ویلي چې د معلوماتي خلال عمله دې غونډې ته ورغلي وو. معلومه نه ده چې حکومت به د دغه قضیه په اړه ولسته څه ډول قناعت ورکړي، خو دا چې د تحقیقاتي پلاوي له راپور سره سم د ولسمشر حقوقي سلاکار ولې په دې موضوع کې د قانون له پلوه له معلوماتي خلا سره مخ وو، هغه پوښتنه ده چې خلک یې ځواب ولغواړي.
ازادي راډیو ته غوږیست و مورېدل چې د کابل بانک له یو پوروړي خلیل الله فروزی سره د هوشمند خرګوټي د تړون څرنګوالي معلومولو ته ټاکل شوی پلاوی خپلې څېړنې له خبریالانو سره شریکې کړي او ویل دي چې دا تړون د قانوني معلوماتو خلاو له امله لاسلیک شوی و. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږۍ افکیک په نوم بنسټ څېړنې ښیي چې فساد په افغانستان کې تر ناامنۍ وروسته د افغانانو دوهمه جدي ستونزه جوړوي. دغې موسسې د یکشنبې په ورځ خپل میاشتنی راپور رسنیو ته وړاندې کړ چې په افغانستان کې پر فساد او د پراختیايي بودیجې پر نه مصرفېدو راڅرخي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره مبارزه یې په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د درو تر ټولو فاسدو دولتونو په قطار کې حسابېږي، همدا مسله د افغانانو لپاره تر نامنۍ وروسته دوهمه ستره ستونزه ده. دا خبره د افکک یا د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ په نوم د بنسټ یو تن مسؤول محمد صابر صدیقي د یکشنبې په ورځ له فساد سره د مبارزې ملي کنفرانس ته د وینا پر مهال وکړه. دی وایي لومړی امنیت او بیا فساد په افغانستان کې جدي ستونزې دي، یعنې خلک له وزګارۍ دونه نه کړېږي لکه له فساد څخه چې کړېږي. دا دویم جدي مشکل دی. ښاغلی صدیقی ویل چې فساد په افغانستان کې له 2006 میلادي کال نه راپدې خوا مخ په زیاتېدو دی. له دې مخکې د شفافیت د څار نړیوال سازمان هم افغانستان د نړۍ دریم فاسد هیواد یاد کړی دی. دغه راز د اروپایي ټولنې استازي ویلي وو چې په افغانستان کې د فساد لوړه کچه له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې ګواښي. د افکک ماسسې په خپل راپور کې د فساد تر څنګ د وزارتونو لخوا د پراختیا بودیجې نه مصرفېدو ته هم اشاره کړې ده. په راپور کې چې د افغان دولت 15 کلنه بودیجه پکې څېړل شوې، راغلي چې 15 کاله مخکې وزارتونو خپل 10-15% پراختیایي بودیجه نسو لګولی. راپور زیاتوي چې دا شمیر په وروستیو کې په ځینو وزارتونو کې تر څه باندې 40% هم رسېږي. د دغه بنسټ رئیس بریالي عمرزی له ازادي راډیو سره خبرو کې د ځینو وزارتونو لخوا د ټولې پراختیایي بودیجې د نه مصرفېدو اساسي لامل داسې یاد کړ.
ظرفیتونه نشته د ظرفیتونه، نو ځکه به اکثریت وزارتونه خپلې بودیجې په سالار 0% نه بعضې 50% مصرف کړي، بعضې 50% او بعضې 10% مصرف کړي.
نامنی بیوروکراسي د ولسی جرګې لخوا د بودیجې په تصویبېدو کې ځنډ او داسې نور موارد هغه څه دي چې د دغه بنسټ د مسؤلینو په وینا حکومتي مسؤلین یې په پوره توګه د پراختیایي بودیجې د نه لګېدو عوامل یادوي. په همدې حال کې د ملي وحدت حکومت مسؤلین وایي چې له فساد سره جدي مبارزې ته ژمن دي. د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د دفتر استازي محمد هدایت په دغه غونډه کې د ښاغلي دانش پیغام له فساد سره د مبارزې په برخه کې داسې ولوست.
همانطور که میدانید حکومت وحدت ملی از
بعد دی ویل که څنګه چې په هیجه د ملی وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې له فساد سره مبارزه ل خپل کاری لومړی توبونه څخه ګرځولې ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي او کارپوهان ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید په ګډه له افغان حکومت سره د فساد پر وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. دوی هم داسې سپارښتنه کوي چې له فساد سره د مبارزې غوره لار دا ده چې حکومتوالي الکترونیکي سي او له دولتي او غیر دولتي ادارو د لګښتونو څخه وخت نا وخت راپورونه ورکړل سي.
ازادي راډیو لونه ترو وورځي پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. د فبروري 14 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د ملیونی پاڅون له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د خزو چارو وزارت څه کال دا ورځ فرخوندي ته عدالت ټولو ته عدالت تر شعار لاندې ونمانځله. دغه وزارت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د کشفي عدلي او قضایي ادارو کړنې تر پوښتنې لاندې راولي او ټینګار کوي چې دغو قضیو ته د رسیدګۍ لپاره یو څېړنیزه اداره جوړوي. هغه ناسته چې په دې اړه د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د افغانستان د ښځو چارو وزارت له ولسمشر غني څخه وغوښتل تر څو د ښځو په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافی په ریپورټ کې اوري چې د فرخوندې په یاد له یوې جوړې شوې سندرې پیلېږي.
د وژل شوی فرخوندې په یاد جوړه شوی سندره د ښځو په اړه د جوړې شوی ناستې د ګډون کوونکو وخت کې وبهولې. په افغانستان کې سکل د فبروري 14 چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د ملیونی پاسون له نړیوالې ورځې سره برابره د فرخوندې ته عدالت ټولو لپاره تر شعار لاندې ونمانځل شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د ښځو له حقونو د دفاع یو شمېر ادارو د یکشنبې په ورځ په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې قضایي ارګانونو له لورې د فرخوندې قضیې ته نه رسیدګي یو شمېر پوښتنې راپیدا کړې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وویل چې دغه وزارت د تاوتریخوالي قضیو لکه د فرخوندې، رخشانی، ریزګل او یو شمېر نورو پیښو ته د رسیدګۍ لپاره یو څېړنیزه اداره جوړوي.
د فرخوندې له تاریخي تراژیدۍ څخه نږدې یو کال تیریږي، خو اړوندې امنیتي، عدلي او قضایي ارګانونه ونتوانېدل چې په دې اړه پوښتنې ځواب کړي. د ښځو چارو وزارت ژمنه کوي چې یو تحقیقاتي مرکز دغو قضیو ته د رسیدګۍ لپاره جوړ کړي. له ولسمشر څخه غوښتنه کوم چې تر څو د ښځو په برخه کې هر څومره ژر چې امکان ولري خپلې ژمنې عملي کړي.
د بلې خوا د فرخوندې د وژنې د قضیې مدافع وکیلان د دې دوسیې په برخه کې پریکړې غیر عادلانه ګڼي. سلطانه خاک نژاد یوه له دغو وکیلانو څخه ده چې وایي د دې دوسیې د څېړلو پر مهال په اکثرو مواردو کې دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د سترې محکمې په غونډو کې ګډون وکړي.
سترې محکمې د فرخوندې په دوسیه کې د عدالت د تضمین ژمنې کولې، خو عملا د دوسیې د څېړلو قانوني وخت نقص او دا دوسیه یې څارنوالۍ ته ولېږله. سره دې چې موږ وکیلانو ټینګار کوو چې جلسې زموږ په حضور کې ترسره شي، خو هغه هم ونشول.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سترې محکمې نظر راوخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې په اخیستلو بریالي نه شو. له دې ټولو سره سره د افغان ښځو شبکه وایي د تاوتریخوالي د قرباني شوو ښځو په ځانګړي توګه د فرخوندې د قضیې لپاره د عدالت غږ اوچتول اوس هم دوام لري او یاد بنسټ په دې وروستیو کې تصمیم نیولی شي د قضیه په نړیواله کچه تعقیب کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. زموږ خبرونه د سهار له د ماښام تر وو هر ورځ په 1280 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبريږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د مور د مړینې د کمولو لپاره پکار ده چې په هیواد کې د قابلو شمیر زیات شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د قابلو د نړیوال کنفدراسیون د خدماتو د معرفي کولو په ناسته کې وویل په پام کې ده چې په هیواد کې د قابلو شمیر 1000 ته لوړ کړو. په دې اړه خان محمد سیند رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د قابلو د زیاتولو هڅې پیل کړي چې اوس مهال د هیواد په سباندې 400 روغتیایي مرکزونو کې یوه قابله هم نشته. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ په کابل کې د قابلو د نړیوال کنفدریشن د خدمتونو د معرفي کولو په ناسته کې وویل په هیواد کې د مور د مړینې د کچې کمولو ته پکار ده چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د قابلو شمیر زیات او د کار کیفیت لوړ شي. د وبیل هسی کوي چې په هیواد کې د قابلو شمیر له 3500 څخه 1000 ته لوړ کړي.
تا 11000 باید تعداد د افغانستان افزایش
د قابلو شمیر باید 1000 ته لوړ کړو ځکه چې اوس هم روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی لږ دی. دا ستونزه د قابلو په زیاتولو سره کمیږي. قابلي کولای شي چې د مور او ماشوم د مړینې په کمولو کې عمده برخه واخلي. هڅه کوو د کمیت ترڅنګ کیفیت هم په پام کې ونیسو.
د وبیل په وروستیو کلونو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي لامل په روغتیایي مرکزونو کې د قابلو موجودیت ده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو 10 کلونو کې د قابلو شمیر له 3500 څخه 3500 ته او د روغتیایي مرکزونو شمیر له 3000 څخه 2100 ته لوړ شوی ده. مخکې له وخته ودونه، د خوړو نامناسب رژیم، د زیږون پر مهال د وینې ضایع کیدل، د وینې لوړ فشار، ناخبری، د لازمو روغتیایي خدماتو نشتوالی او په کورونو کې د ماشومانو زیږول په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې عمده لاملونه ګڼل کیږي. د قابلو د خدماتو پلان چې د عامې روغتیا وزارت او د قابلو د ټولنې لخوا جوړ شوی هدف خلکو او په تېره میندو او ماشومانو ته د روغتیایي خدماتو رسول دي. د امریکا د نړیوال پراختی ادارې د روغتیا او خوړو د برخې رئیس وایي چې په دې برخه کې بل افغانستان سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې د قابلو نړیوال کنفدراسیون چې له روغتیا وزارت سره مرستې کوي وایي چې دوی به هم په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې کنفدراسیون مشره فرانسیس دی استریک وایي
عمومی درک داده چې قابلیت د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې مهم رول لري. من ژمن یو چې د مور او ماشوم د مړینې په کمولو کې کار وکړو. زمونږ هڅه دا ده چې ټولې کورنۍ قابلو ته لاسرسی ولري.
خلک وایي له افغانستان سره په دې برخه کې د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته شوې خو خلکو او په تېره میندو او ماشومانو ته اوس هم لازم روغتیایي خدمات نه ورسیږي. ډاکټران تاکید کوي چې د عامې روغتیا وزارت د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته پر وسایلو او مسلکي پرسونل سنبال روغتیایي مرکزونه فعال کړي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه راولویږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ولسمشر لخپل امریکایي سیال اب سره په خبرو کې د نړیوال ټروریزم په وړاندې د یوې ګډې نړیوالې جبهې د جوړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. ولادیمیر پوتین او باراک اوباما نن په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې تر ډیره د سوریې او د یوکراین پر حالاتو څرخېدي. نوري اسنوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په سوریه کې د شخړو د هواري په مقصد د هغې موافقې وروسته چې په دې وروستیو کې د جرمني په مونشن ښار کې شوې د روسیې او امریکا ولسمشرانو د دغې موافقې د عملي کولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو پر تیزیدو موافقه وکړه. له کرملین څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو مشرانو نن په ټلیفون خبرې وکړې. کرملین وایي ولسمشر پوتین په دې خبرو کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې لپاره یوې ګډې نړیوالې جبهې جوړېدو ته اړتیا ده. پوتین دغه راز ویلي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو په وړاندې د مبارزې د بریالیتوب لپاره پکار ده چې د روسیې او امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ له نږدې اړیکې ټینګ شي. د نړۍ قدرتونو د تیرې جمعې په ورځ د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر یوې موقتي طرحې موافقه وکړه. ټاکل شوې ده چې دغه طرحه په یوه اونۍ کې عملي شي. د راپور له مخې اوباما او پوتین د منشن غونډه مثبته وارزوله. دواړو مشرانو دغه راز د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې هدف یې په سوریه کې هغو خلکو ته د بشري مرستو رسول دي چې په جګړو کې بند پاتې دي یا هم جګړو اغېزمن کړي دي. لویدیز هیوادونه وای په سوریه کې د روسي هوایی بمباری او لولس مشر بشار الاسد څخه د موسکو ملاتړ په سوریه کې وضعیت لا خراب کړی دی. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې په دغو خبرو کې چې د امریکا لخوا تنظیم شوې وې دواړو مشرانو د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړې. پوتین هیله څرګنده کړه چې د اوکراین چارواکي د منسک د موافقې پر اساس سمدستي خپل مسؤلیت پر ځای کړي تر څو د اوکراین په ختیځ کې د روسیې ملاتړو بلتون پالو وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې مهار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ وویل چې موسکو په هغو ژمنو کې پاتې راغلی چې د منسک د موافقې په چوکاټ کې کړي دي. هغه له اوکراین څخه د روسي ځواکونو په بشپړ ډول نه وتلو او کیف ته د اوکراین د پولو د بشپړ مسؤلیت نه سپارلو یادونه وکړه.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. پښتو خبرونه همدلته ختمیږي. دری خبرونه سحر لیوال وړاندې کوي. بخیر راغلی.
با تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال میزبانتان هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. در آغاز گزارش ها مشنوید که سازمان ملل متحد سال 2015 میلادی را سال خونین خوانده و گفته است که بلندترین آمار تلفات ملکی در این سال در افغانستان به ثبت رسیده است. همچنان خواهید شنید که نتایج تحقیقات هیئت موظف در رابطه با چگونگی بستن قرارداد شهرک هوشمند نشان می‌دهد که این قرارداد با قوانین نافذه افغانستان مطابقت نداشته است. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد در یک گزارش میگوید که در سال گذشته میلادی بیش از 11,000 افغان ملکی کشته و زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک از کشته شدن نزدیک به 20 مخالف مصالح دولت در ولسوالی نرخ خبر میدهد و رؤسای جمهور امریکا و روسیه از طریق تلفن صحبت کردند. تفصیل اخبار. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان 2015 را خونین‌ترین سال در این کشور می‌خواند. در یک گزارش یونما که امروز نشر شد آمده است که در سال گذشته میلادی بیش از 3500 غیر نظامی کشته شدند. بر اساس گزارش اضافه از 7400 فرد ملکی دیگر در افغانستان زخمی شدند. نیکلاس هیسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان امروز هنگام نشر این گزارش در کابل گفت:
مهمترین
یافته های این گزارش این است که 11,002 افغان ملکی در سال 2015 میلادی کشته و زخمی شدند. این رقم نسبت به سال 2014 4% افزایش را نشان می دهد. سازمان ملل متحد شورشیان را مسئول 62% تلفات غیر نظامیان دانسته است. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه از تیم نظارت یونما خواسته است که به حملات هدفمند و عمدی طالبان و سایر گروه‌های تروریستی نیز توجه نماید که بر افراد و نهادهای ملکی به شمول بزرگان قومی در سراسر افغانستان به خصوص در جنوب و جنوب شرق این کشور حملات را انجام می دهند. طالبان مسلح در یک اعلامیه این گزارش یونما را تلاش تبلیغاتی خواندند. در جریان عملیات نظامی در ولایت میدان وردک 18 مخالف مسلح دولت کشته شده و 11 تن دیگر زخمی شدند. این عملیات در ولسوالی نرخ ادامه دارد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک آمده است که حبیب الله ولسوالی نامنهاد طالبان نیز شامل کشته شده ها می باشد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در نظر دارد تا یک مرکز تحقیقاتی را برای بررسی موارد خشونت ها علیه از زنان ایجاد کند. دلبر نظری وزیر امور زنان امروز در یک نشست در کابل از مقام های حکومتی خواست که به تعهداتشان در ارتباط با زنان عمل کنند. اداره مستقل ارگانهای محل از تمام والیان می خواهد تا از 26 دلو روز خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان با برگزاری مراسم تجلیل کنند. در اعلامیه این اداره آمده است که این کار سبب ارج گذاشتن به روی افراد می باشد. این کار سبب ارج گذاشتن برای افراد می باشد که برای آزادی افغانستان جانهایشان را فدا کردن. فردا مصادف است به 27 به 27مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی از سابق از افغانستان و حکومت افغانستان فردا را رخصتی عمومی اعلان کرده است. ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رؤسای جمهور روسیه و آمریکا روی تشدید تلاش‌های مشترک دیپلماتیک توافق کردند. این در حالی است که به تازگی در کنفرانس امنیتی منشن روی راه‌های حل منازعه در سوریه موافقت شد. بر اساس یک اعلامیه کرملین، هر دو رهبر امروز از طریق تلفن صحبت کردند. در اعلامیه گفته شده است که پوتین در این مکالمه تلفنی روی نیاز ایجاد یک جبهه متحد ملی علیه تروریسم جهانی نیز تاکید کرد. در همین حال جان مکین یک سناتور آمریکا امروز از توافق بین المللی در خصوص توقف منازعات در سوریه به شدت انتقاد کرد. آقای مکین این توافق را دیپلماسی در خدمت تهاجم نظامی از سوی روسیه خواند. او که در روز آخر کنفرانس امنیتی منشن صحبت میکرد گفت:
Let's be clear about what this agreement does.
بیایید آنچه را که به اساس این توافق انجام می شود روشن بسازیم. این توافق به ادامه حمله برای یک هفته دیگر بر حلب اجازه می دهد. این از گروه های اپوزیسیون می طلبد که درگیری را توقف بدهند، اما بر روسیه اجازه می دهد که بمباری بر تروریست ها را دوام بدهد که تمرکز آن بالای همه حتی بر غیر نظامیان می باشد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. به اساس یک نظرسنجی مرکز مستقل لیوادا، بیش از 4/5 اتباع روسیه به این باورند که کشورشان فعلا با بحران اقتصادی روبروست. یافته های این نظرسنجی که در روزهای اخیر نشر شد نشان میدهد که 21% از روسها باور دارند که این بحران اقتصادی چندین سال ادامه خواهد یافت، در حالی که 23% دیگر به این باورند که این بحران ظرف حداقل 2 سال به پایان خواهد رسید. و مقام ها در یونان میگویند که 3 نفر را به اتهام تلاش برای قاچاق اسلحه و مهمات به آن سوی سرحد به داخل ترکیه بازداشت کردند. پلیس یونان این را امروز اعلان کرد و گفت که تمام این 3 مظنون کردهای عراق هستند و تابعیت بریتانیا را دارند. یک مرد 39 ساله با 4 تفنگچه و بیش از 200,000 مرمی بازداشت شده است. 2 تن دیگر به سنهای 22 و 28 سال با 18 اسلحه و 27 هزار مرمی گرفتار شدند. یک مقام پلیس گفت که شواهد مبنی بر ارتباط این افراد با گروه دولت اسلامی موجود نیست.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. سازمان ملل متحد میگوید بلندترین آمار تلفات ملکی در سال 2015 میلادی در افغانستان ثبت شده است. نماینده خاص این سازمان در افغانستان میگوید بیش از 3000 تن در این سال کشته و بیش از 7000 تن دیگر در افغانستان زخمی شدند.
11,002 Afghans civilians, non-combatants have died or were injured in 2015.
در واکنش به این گزارش، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید میکانیزم هایی که بتواند از تلفات ملکی جلوگیری کند تاکنون در این کشور ایجاد نشده است. سخنگوی این کمیسیون:
متاسفانه میکانیزم های دقیقی که جلوگیری بکنه از تلفات ملکی در افغانستان هنوز ایجاد نشده.
نتایج تحقیقات هیئت موظف در رابطه با چگونه قرارداد شهرک هوشمند نشان می‌دهد که این قرارداد با قوانین نافذه افغانستان مطابقت نداشته است.
بر اثر بررسی هیئت تشخیص و تثبیت شد که با احکام قوانین نافذه کشور مطابقت ندارد.
و در گزارش از جهان می‌شنوید که رئیس جمهور روسیه در صحبت با همتای آمریکاییش روی نیاز برای تشکیل یک جبهه بین المللی متحد علیه تروریسم جهانی تأکید ورزیده. سایر گزارش ها را هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید. دفتر هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما سال 2015 میلادی را خونین ترین سال برای افغان ها خوانده است. گزارش سالانه این سازمان در رابطه با تلفات ملکی در سال 2015 میلادی که امروز به نشر رسید نشان می دهد که در سال گذشته میلادی تلفات ملکی در افغانستان در مقایسه با سال 2014 4% افزایش یافته است. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان به گونه جدی از طرف های درگیر جنگ در این کشور خواست تا از تلفات ملکی جلوگیری کنند. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد و یونما در افغانستان گزارش مفصلش را در رابطه به تلفات افراد ملکی در سال 2015 میلادی منتشر کرد. به اساس این گزارش در سال 2015 به حدود 11,000 فرد ملکی تلفات وارد شده که در مقایسه به سال 2014 4% افزایش را نشان می دهد. نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان روز یک شنبه در نشست خبری در کابل یافته های این گزارش را
هر ساله که ما گزارش های خود را به نشر می رسانیم در رابطه با افزایش تلفات ملکی یادآوری می کنیم، اما در حقیقت ارقامی که در این گزارش جمع آوری شده و نشان می دهد که 11,000 تن در سال 2015 میلادی در افغانستان کشته و زخمی شده اند وحشتناک است.
به اساس گزارش یونما در سال 2015 3545 فرد ملکی کشته و 7457 تن دیگر جراحت برداشته اند که در این میان به 6858 تن از سوی طالبان مسلح و به 1854 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده است. به اساس یافته های گزارش سازمان ملل متحد بزرگترین عامل تلفات ملکی در افغانستان در قدم نخست طالبان مسلح و در قدم دوم نیروهای امنیتی افغان عنوان شده اند. نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان از طرف های درگیر جنگ در این کشور خواست تا از تلفات افراد ملکی به گونه جدی جلوگیری کنند. آقای هایسم گفت که اگر جنگ در سال 2016 در افغانستان شدت هم بگیرد، در صورتی که طرف های درگیر برای جلوگیری افراد ملکی اراده داشته باشند، این کار دور از امکان نیست.
ما درک میکنیم که طرف های درگیر جنگ درباره جلوگیری از تلفات ملکی نظر مشابه دارند. ما میخواهیم که دو طرف فراتر از صدور اعلامیه ها قدم بگذارند و در تاکتیک های جنگیشان تغییر آورده و از تلفات ملکی جلوگیری کنند. من آرزو دارم زمانی که گزارش سال 2016 میلادی را پیشکش میکنم، در تلفات ملکی کاهش قابل ملاحظه به میان آمده باشد.
بانک یونما میگوید که تلاش نموده تا ارقام و معلومات جمع‌آوری شده در این گزارش دقیق باشد، اما حکومت افغانستان این گزارش را ناقص می‌خواند. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست اجرایی افغانستان به نشر رسیده، به نقل از عبدالله عبدالله گفته شده که یونما در خصوص تلفاتی که در برخی موارد از سوی طالبان مسلح به افراد ملکی وارد شده، در گزارشش یادآوری نکرده است. به اساس گزارش سازمان ملل متحد، افزایش ناامنی‌ها، درگیری‌ها در نزدیکی مناطق مسکونی و حملات انتحاری از عوامل اساسی افزایش تلفات و جراحت افراد ملکی است. در این گزارش همچنان آمده که در سال 2015 میلادی تلفات زنان و کودکان نیز در مقایسه با سال 2014 افزایش یافته است.
شنیدید که سازمان ملل متحد گفته شمار تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال 2015 میلادی نسبت به سال 2014 4% افزایش یافته است. طالبان مسلح با نشر اعلامیه گزارش سازمان ملل متحد را که در آن این گروه مسئول 62% تلفات ملکی در سال 2015 میلادی در افغانستان شناخته شدند، تبلیغات بر ضد گروه طالبان خواندند. در گزارش این سازمان که امروز پخش شد آمده است که در سال گذشته میلادی بیش از 3500 غیر نظامی کشته شدند. بر اساس گزارش اضافه از 7400 فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. ژکفر احمدی با رفیولا بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کرده و نخست از او پرسیده که با گزارش سازمان ملل چقدر موافق است.
ارقام ما هم خیلی مشابه هستند با کمی تفاوت، ولی این مسئله مهم است که یک نفر ملکی هم در جنگ اگر کشته میشه قابل توجیه نیست. ملکیان نباید هدف باشند،
آقای بیدار، در این گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که در سال 2015 بیش از 3500 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. این ارقام نشان دهنده این است که تا حالا در جهت جلوگیری از ادامه کشتار غیر نظامیان در افغانستان توجه لازم نشده.
متاسفانه که نظر به اظهاراتی که مقامات دولتی که یک طرف جنگ هستند و طرف مخالفین دولت که یگان وقت در اعلامیه‌های رسمی خود چنین اظهارات را صادر میکنند که ملکیان را مورد هدف قرار ندن، ولی در عمل مکانیزم‌های دقیقی که جلوگیری بکنه از تلفات ملکی در افغانستان هنوز ایجاد نشده.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ خواسته تا امسال اقدامات عملی را برای حفظ جان غیر نظامیان در افغانستان روی دست بگیرند. این درخواست چقدر جدی گرفته خواهد شد؟
چون که ما به طرف صلح می‌ریم و جوانب هم موافقت کردن که در این مذاکرات شرکت می‌کنند، پس خیلی ضروری هستند که این سفارشات و این خواسته‌های ملت هم هستند که در ارتباط تلفات ملکی و اقدامات عملی بکنند تا که فضای اعتماد ایجاد بکنند که ما از دو جانب به صلح و صلح‌پروری نیاز داریم و بالاخره به این طرف حرکت داریم.
آقای بیدار، قسمی که در این گزارش هم گفته شده شورشیان مسئول بیش از 60% تلفات غیر نظامیان در سال 2015 در افغانستان بودن، این مسئله چقدر میتونه مردم را بیشتر از شورشیان متنفر بسازه؟
بله، زمانی که چنین حملات انتحاری و یا سایر حملات انواع حملات صورت میگن، زمانی که خودشان اقرار میکنن که از طرف ما چنین حمله صورت گرفته، از این لحاظ طبعا که نفرت به چنین حملات بیشتر میشه و بیشترین تلفات ما در جنگ که میبینیم افرادی که با ما هدف مشروع گویا معصوم میشن، نه بلکه افراد ملکی بیشتر کشته میشن. از این لحاظ مردم خیلی ناراض هستند از این وضعیتی که مخالفین دولت با زندگی جان و مال مردم بیگناه وقعی نمیگذارن.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد گزارش سالانه یونما در ارتباط به تلفات ملکی در این کشور با رادیو آزادی صحبت می کرد. حالا هم نظریات شماری از باشنده های شهر کابل را در رابطه با گزارش سازمان ملل متحد که گفته سال 2015 میلادی خونین ترین سال برای افغان ها بوده است بشنوید.
حکومت ما باید از خود جدیت به خرج بدن. چرا فصل زمستان است، باید آمادگی آمتام داشته باشه. اگر معامله‌گری های داشته باشند بالا که مردم مظلوم ما تباه و از بد بتر شده بره، اونا با باداران خود هر گپ و امتیازی که بله نابطه سر ملت مظلوم رحم نکنه، این ملت که اجداد ما با خون خودی را حفاظت کردن.
همه مردم نظامی که دمی ولایات یا دمی جایی که کشته می شود، ای همه خودش همه کمزوری حکومت نشان می ده. حکومت ما که از سک بیادر دنمی چین همه مورد همه مردم نظامی و قدر جایی نمی کنند. اگر حال ما شما ببینیم یک نفر که رو بلند رتبه هست در دولت ما، چقدر مردم برای خاطر گارد خود گرفتند، اما در فکر از واسن اما مردمی که میخواهند که از کشور ما دفاع کنند در ولایت در سرحدا و جا رفته، از تلفات از وجه جلوگیری نمیشه.
قسمی که گفتن خونترین سال 2015 بود و همه تو رو هم شد و باید دولت ما واقعا راهای باید بسنجه که مردم های ملکی ما زیادتر عزیز ندیم. و قسمی که میبینیم اگر ما رهبرای سعی ندارن که واقعا دولت ما را درست رهبری کنه، یعنی اگر ما رهبرای ما با درست رهبری شوه دیگه افغانستان ما با واقعا به طرف پیش رو.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.6 و FM 100.5 میشنوید. نتایج تحقیقات هیئت موظف در رابطه با چگونگی قرارداد شهرک هوشمند نشان می‌دهد که این قرارداد با قوانین نافذه افغانستان مطابقت نداشته است. هیئت موظف شده برای روشن شدن چگونگی بستن قرارداد شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین کابل بانک، تا حد زیاد عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور غنی را مقصر شناخته است. این هیئت که نتایج کارش را امروز با خبرنگاران در کابل شریک ساخت گفت که بر علاوه آقای محمدی، وزارت شهرسازی، مدیریت تصفیه کابل بانک و برخی ادارات دیگر نیز در ارتباط به این قضیه مرتکب اجرات غیرقانونی شدند. سید حسین فخری، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان و رئیس هیئت حقیقتیاب قرارداد شهرک هوشمند، در این مورد گفت:
هدایاتی که از جانب مشاورت حقوقی با وزارت شهرسازی، وزارت مالیه، لوی سارانواله و همچنان مدیریت تصفیه کابل بانک و ریاست عمومی امنیت ملی صادر شده، بر اثر بررسی هیئت تشخیص و تثبیت شد که با احکام قوانین نافذه کشور مطابقت ندارد.
هیئت حقیقتیاب قضیه شهرک هوشمند گفته که با ادارات مسئول صحبت کرده و همچنان گزارشش را به ریاست جمهوری فرستاده است. قرارداد شهرک هوشمند در ماه عقرب سال جاری خورشیدی از سوی حکومت با خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین کابل بانک، به امضا رسید، اما رئیس جمهور غنی پس از بلند شدن انتقادات در این خصوص این قرارداد را لغو کرد و وظیفه مشاور حقوقیش را به تعلیق درآورد. تلاش کردیم تا واکنش عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور، را در این رابطه داشته باشیم، اما وی گفت که نظرش را در این مورد بعداً ارائه خواهد کرد. قبل از این مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور در یک نشست سه‌جانبه ولسی جرگه گفته بود که وی به تنهایی در بستن قرارداد شهرک هوشمند دخیل نبوده است. ریاست جمهوری افغانستان تاکنون نگفته که با توجه به نتایج تحقیقات هیئت حقیقتیاب شهرک هوشمند چه اقدامات را روی دست خواهد گرفت. خلیل الله فیروزی به جرم اختلاس 133 میلیون دلار از کابل بانک پیشین به 10 سال حبس محکوم است و بیرون شدن وی از زندان و بستن قرارداد یک شهرک با وی پرسش ها و انتقادات زیادی را برانگیخت. در مراسم بستن قرارداد شهرک هوشمند، احمدیا مسعود، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و وزیر شهرسازی نیز حضور داشتند، اما آنان گفتند که به خاطر خلای معلوماتی در آن مراسم اشتراک کرده بودند. این در حالی است که بررسی‌های بنیاد هماهنگی افغان‌ها برای مبارزه با فساد اداری یا افکک نشان می‌دهد که پس از ناامنی، فساد اداری بزرگترین و جدیترین چالش در برابر مردم افغانستان است. گزارش تازه این مؤسسه که در 7 ماه گردآوری شده است، روی چگونگی فساد اداری و مصرف نشدن بودجه انکشافی در کشور تمرکز کرده است، اما حکومت افغانستان می‌گوید مبارزه با فساد اداری در اولویت برنامه‌هایش قرار دارد. جزئیات بیشتر در این مورد را از نظیفه محبوبی بشنوید.
فساد اداری دومین موزل که پس از ناامنی برای افغانها دردسر ساز شده است. آنچه گزارش 7 ماه اخیر بنیاد هماهنگی افغانها برای مبارزه با فساد اداری یا افکک نیز به همین موضوع پرداخته است. محمد صابر صدیقی از مسئولان این بنیاد روز یکشنبه در یک نشست خبری یافته‌هایی را که در پیوند به فساد در افغانستان انجام داده چنین فشرده ساخت:
اول امنیت در افغانستان مشکل جدی است، بعد فساد. یعنی مردم اونقدر از بیکاری رنج نمیبرند که از فساد رنج میبرند. مشکل جدی دومی است.
صدیقی همچنان میگوید یافته های آنان نشان میدهد که از سال 2006 میلادی تا کنون فساد اداری در افغانستان رو به افزایش است. پیش از این دیدبان شفافیت افغانستان از قرار گرفتن این کشور در رده سومین کشورهای فاسد جهان نگرانی کرده است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که فساد اداری کمک های جهان را برای افغانستان تهدید میکند. در گزارش تازه مؤسسه افکک به چگونگی مصرف نشدن بودجه انکشافی وزارت های افغانستان نیز پرداخته شده است. در این تحقیق که بودجه 5 ساله افغانستان را به بررسی گرفته است، آمده که 5 سال پیش وزارت‌های این کشور 10-25% بودجه انکشافیشان را هزینه نکردند. این تحقیق همچنان نشان می‌دهد که در این اواخر عدم استفاده از بودجه انکشافی در وزارت‌های افغانستان تا 40% نیز بلند رفته است. بریالای عمرزی، رئیس بنیاد افکک، در صحبت با رادیو زدی علت عدم مصرف بودجه انکشافی از سوی برخی وزارت رودخانه ها را چینین فشرده می سازد.
عدم موجودیت ظرفیت در وزارتخانه ها سبب شده تا بودجه ها انکشافی مصرف نشود و یا 100% بودجه برخی این وزارت ها 50%، برخی هم 60% و شمار دیگر حتی تا 30% بودجه انکشافی شان را مصرف کردند.
موجودیت ناامنی، بیوکراسی، تأخیر در تصویب بودجه سوی ولسی جرگه و همسان این مواردی هستند که به باور اعضای این بنیاد سبب مصرف نشدن بودجه انکشافی در وزارت ها شده است. مسئولان حکومت ما میگویند برای ریشه‌کن سازی فساد اداری متحد هستند. محمد هدایت نماینده دفتر سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که در نشست ارائه تحقیق بنیاد افکک حضور داشت گفت:
همانطور که میدانید حکومت وحدت ملی از بعد ایجاد آن مبارزه با فساد اداری را یکی از اولویت های کاری خود قرار داده است.
با این همه شماری از کارشناسان میگویند جامعه جهانی باید حکومت افغانستان را در مبارزه با فساد اداری کمک کند. این کارشناسان این که چگونه باید با فساد مبارزه شود برای حکومت افغانستان پیشنهاد می کنند که سیستم حکومتداری باید الکترونیکی شود، بعض مصارف نهادهای دولتی و غیر دولتی در هر زمان حسابدهی وجود داشته باشد.
نظیفه محبوبی گزارش می داد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که برای کاهش مرگ و میر مادران نیاز است تا رقم قابله ها در این کشور افزایش یابد. ارزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان در حالی تلاش ها برای افزایش تعداد قابله ها را در کشور آغاز کرده که همکنون در بیش از 400 مرکز صحی در این کشور قابله وجود ندارد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز یکشنبه در نشست معرفی چارچوب خدمات قابلگی که از سوی کنفدراسیون بین المللی قابله ها در کابل برگزار شده بود گفت که برای کاهش مرگ و میر مادران نیاز است تا سطح قابله ها از لحاظ کمی و کیفی در کشور بلند برده شود و افزود که تلاش دارند تا تعداد قابله ها را در کشور از 4500 به 11000 تن افزایش دهند.
تا 11000 باید تعداد افغانستان افزایش به خاطر اینکه هنوزم اکثریت مردم افغانستان دسترسیشان به خدمات محدود است و کسی که میتونه دسترسیشان خوب کنه، یقینی کنه و این تجربه ثبوت ساخته که او قابله است. نقش قابله در پایین آوردن مرگ و میر در بهبود صحت مادران و اطفال بسیار عمده و اساسی است. با وجود که ما هم کمیت هم میبینیم، کیفیت هم بسیار عمده و اساسی است.
آقای فیروز گفت که در دهه اخیر مرگ و میر مادران در افغانستان کاهش یافته و وی علت آن را افزایش قابله ها در کشور عنوان کرد. وزیر صحت عامه افغانستان گفت که در 10 سال گذشته تعداد قابله ها از 450 به 4500 تن و تعداد مراکز صحی از 400 به 2100 مرکز افزایش یافته است. ازدواج های قبل از وقت، رژیم نادرست غذایی، خونریزی در هنگام ولادت، فشار خون بلند، نداشتن معلومات کافی، نبود خدمات صحی لازم و ولادت در خانه ها از عوامل عمده مرگ و میر مادران در افغانستان خوانده می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور روسیه در صحبت تلفنی با همتای امریکاییش روی نیاز برای تشکیل یک جبهه بین المللی متحد علیه تروریسم جهانی تاکید ورزیده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
به دنبال توافقی که به تازگی در شهر منشن به منظور حل مناقشه سوریه حاصل شد، رؤسای جمهور امریکا و روسیه روی شدت بخشیدن تلاش‌های مشترک دیپلماتیک برای عملی ساختن این توافق موافقت کردند. بر اساس خبرنامه کرملین، این دو رهبر امروز از طریق تلفن با هم صحبت کردند. در خبرنامه گفته شده که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در جریان این گفتگو روی نیاز برای تشکیل یک جبهه بین المللی متحد علیه تروریسم جهانی تاکید ورزید. گزارش شده که پوتین گفته است برای مبارزه موفقانه علیه داعش و دیگر گروه های تروریستی میان مقام های نظامی روسیه و امریکا باید تماس نزدیکتر برقرار شود. قدرت‌های بزرگ جهان به روز جمعه روی طرح موقت برای ختم خشونت‌ها در سوریه به توافق رسیدند. قرار است این توافق در جریان این هفته به اجرا گذاشته شود. اوباما و پوتین نتیجه نشست منشن را مثبت ارزیابی کردند. دو رهبر همچنان پشتیبانیشان را از تلاش‌ها برای تامین آتش‌بس و رساندن کمک برای نیازمندان در سوریه اعلام کردند. کشورهای غربی حملات هوایی روسیه در سوریه و پشتیبانی مسکو از رئیس جمهور بشار اسد را عامل بدتر شدن وضعیت امنیتی در سوریه می‌دانند. با گزارش خبرگزاری تاس، ایالات متحده آمریکا این گفتگوی تلفنی را تنظیم کرده است. موضوع دیگر مورد بحث رؤسای جمهور روسیه و آمریکا وضعیت در اوکراین بود. پوتین ابراز امیدواری کرده که مقام‌های اوکراین فوراً مطابق پروسه منسک مسئولیت‌هایشان را انجام بدهند تا جنگ در شرق اوکراین میان نیروهای حکومتی و جنگجویان جدایی طلب تحت حمایت روسیه تحت کنترل درآورده شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز شنبه گفت که مسکو در جهت اجرای مسئولیت‌هایش مطابق پروسه منسک ناکام شده است.
با همین گزارش رسیدیم به آخر برنامه‌های امروز رادیو آزادی. سحر دیوال شما را به خداوند متعال می‌سپارم. شبتان بخیر.